په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای شمیرنې پر مهال یې د درغلیو د مخنیوي لپاره زیات تدابیر سنجولی دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اوري.
سر کې د زموږ مهمو خبرونو سره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه اداره کړې چې وایي د کندهار پر امنی قمندان جنرال رازق برید په پاکستان کې پلان شوی وو. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د دې تړون اروپایي غړي به په خپلو هیوادونو کې نوي اټومي وسلې ځای پر ځای نه کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره د سې شنبې پر ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. نوموړي ویل چې په پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون خوښ کړی دی. هغه د دې انتخاباتو په ترڅ کې د ځینو تخنیکي ستونزو یادونه وکړه. خو ویل چې د ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته ورسره وکړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر یو دیرشم نیټه ترسره شي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادا چې وایي د کندهار پر امنی قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان شوی وو رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلی چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادا او د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک شوي. افغان ولسمشر د سیشن به پروس کندهار ته د سفر پر مهال ویلی چې د کندهار پر پخواني امنی قمندان د تیرې اونۍ د برید په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستان څخه غوښتي چې د دې پیښې عملین افغانستان ته وسپاري. د اکتوبر پر 13 یو کس چې د یو نفر مې غوښتي وو په کندهار کې د یو امنیتي غونډې پر مهال چې د په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم په هغې غونډه کې وو. ډزې وکړې. د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرزاق د دې ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل او یو خبریالی ووژل او د امریکایي جنرال جیفري اسمایلی په ګډون یې 14 کسان ټپیان کړل. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا لاره تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره پرانستل سوه.
د مخاورو د هلوزلو په نتیجه کې لاره اوس ترافیک پر مخ اترانیستې ده. له مخاورو سره ادم ګړې د نګرهار والي او امنیتي مسؤلینو خبرې اترې روانې دي. له هغې وروسته به هم د هغو ارقامو او د هویت په اړه معلومات شریک کړو.
شغله خوګړنی وایي چې د ملي امنیت څنګهړو ځواکونو 13 شپه پر ودات ولسوالۍ کې د عملیات کړې دي. خو د پوینا د لار تر اوسه روښانه نه دي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی که څنګه. زموږ غږ زده راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د دې تړون اروپایي غړي به په خپلو هیوادونو کې نوي اټومي وسلې ځای پر ځای نه کړي. یانس ستولتنبرګ چې نن یې په بروکسل کې خبرې کولې وویل
We will of course assess the implications for NATO allies for our
security. دوی البته چې موږ د روسیې د نوي توغندیو او د ناتو د متحدینو او امنیت په اړه د روسیې د کړنو عواقب ارزو. خو دا وړاندوینه نه کوي چې د ناتو متحدین د روسیې د نوي راکټونو په ځواب کې په اروپا کې نور اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ستولتنبرګ د څرګندونې څلور ورځې وروسته لاغه وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات به له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړونه ووځي. دا تړون په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ سوی و. دغه تړون امریکا او روسیه د راکټونو له تولید او ځای پر ځای کولو څخه منع کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 5500 کیلومتر پورې واټن ویشتلی سي. امریکا روسیه د دې تړون په سرغړونې تورنوي. خو مسکو دغه تورونه راتوي. د پاکستان د کراچي ښار پولیس له غوسیمه ایزو سیدونکو سره لاس او ګریوان سوي چې د حکومتي کارکونکو لپاره له جوړ شوي کورونو څخه د دوی د وټولو لقبله اعتراض کوي. ټلویزیوني انځورونه ښیي چې پولیس افسران د اکتوبر پر څلرویشتم نن له خپلو برقي دندو سره له خلکو سره شکیل دي. اعتراض کوونکو پولیس پر ډبر وویشتل او څلور تنه یې ژوبل کړل. دا خبره د پولیسو یوه بیان کړې ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وروسته له سیمې څخه د پولیسو د وټولو امر کړی دی. ځینې راپورونه وایي په دې شخړو کې دواړو لورو څخه لشته لږه دولسانه ټپیان شوي دي. پولیس افسر شمایل ریاض ویل لسکونه هغه اعتراض کوونکي نیول شوي چې له یادو کورونو څخه د خلکو د تخلیې چارو خنډ ګرځېدل. په جولای میاشت کې سترې محکمې امر کړی و چې له دغو کورونو چې د حکومتي کارکوونکو لپاره جوړ شوي او په غیر قانوني ډول نور کسان پکې اوسېږي باید تخلاصي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې شمیرنې پر مهال یې د درغلیو اندازه صفر ته ټیټه کړې.
که چیرته تفاوت بیرته رجوع کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړی چې انساني مداخله په هغې کې باید صفر ته راکته.
د سولې عالي شوراوی د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته به دغه هیواد کې سوله ټینګه نه سي.
د افغانستان قضیه د امریکا او د روس د غټو رقابتونو منګول نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وکړي.
د ګوزن یا پولیو پوړان دینن د مبارزه نړیوال ورځ ده.
تر دې د مامنګه په هواد کې مثبت پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې آلته بدامنی دا او امنیت خنه دی.
په بهرنۍ موضوعات کې اوري چې ناتو تړون سبا په ناروی کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې په زرګونو سرتیري به پکې برخه اخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز په رسمي توګه پرانیست. د دغه کمیسیون رئیس وویل د دغه مرکز د ثبت په ماشینونو کې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیستونه ثبت سکین او په دقیقه توګه ارزول کیږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کارول شو رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیستل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو او خبریالانو په حضور کې د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز د ثبتولو په ماشینونو کې به د رای ورکولو د شاوخوا 1000 محلونو لیستونه ثبت سکین په دقیقه توګه ارزیابي او هر ډول تیروتنه نیمګړتیا او درغلۍ به پکې روښانه شي.
لومړی قدم کې د یو ګروپ لخوا هماغه لدی غیر لدی چې پوه شي چې دا د چالخوا اول لومړی ځل لپاره لیدل شوی دوم ګروپ ته ځي. د دوم ګروپ لپاره لیدل کیږي او بیا په پای کې د دریم ګروپ لپاره ورځي چې هغه د دواړو د هماغه سکین سوی ورقې سره او د دوه نفرو چې او لومړی یدا داخل کړي کمپیوټر ته یا په دوم قدم کې داخلي د ادواړه غت معلوميږي. کچې ته تفاوت بیرته رجوع کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړای چې انساني مداخله په هغه کې باید صفر ته راکته.
د سیاحت په خبره د رای ورکولو ملي مرکز به معلومه کړي په کومو مرکزونو کې چې لټاکل شمیرې ډېر رای کاریدلی هغه به باطل اعلان شي. د موبایل وس مهال ورته د کابل پروان او پنشیر ولایتونو لیستونه رسیدلی او ارزیابي به پیل شي. خاغلی سیاد وویل له ولسوالیونه د 22 ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي پاڼو د لیک لړۍ پیل شوه. د ولایتونو په انتخاباتي کمیسیونونو کې به لشمیر وروسته د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته ورسیږي او لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 19مه اعلان شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې ونۍ د شنبې په ورځ له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د میزان په 28مه ترسره شول. د انتخاباتو د سار ځنی بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډیری دغه ژمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ډیر باوري نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
چېرته خدای نه خواسته بیا هم دوی اشتباه وکړي او نتوانیږي چې په کار سم مدیریت کړي نو طبیعتا د ټاکنو د پایلو منل به یو سخت وي دوی خو ټول پروسه په بایومیټریک باندې پوښښ کړی نه ده. د دوی هغه څېړنې د هغوی برخورد او چلند دغه قضیو سره موږ ډېر ورخطا کړي یو چې خدای نه خواسته چې نه شي په هغو کې د خلکو اصلي رایه باطله شي او یا هم متقلبې رایه راسي په سیستم کې حساب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ډېرو لږو محلونو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال و، خو انتخابات پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او نورو څارونکو په مشوره او پریکړه ترسره شوي او اسناد به د رایو د ټولولو په مرکز کې په دقیقه توګه وارزول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز په رسمي توګه نن پرانیست. نن د اکتوبر 24مه د ګوزان یا پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوي دي. فرشته ابراهیم خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یا د ګزارن د برخې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همداسې په ختیځ حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤولینو په وینا په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا یې هم نښې نښانې لیدل کېږي چې په دې هېواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤول ډاکټر سید کمال شاه وایي
نړیوالو ادارو په مرسته او د عام روغتیا وزارت په رهبري له کله چې پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او انسان له پولیو یا ګزم څخه پاک کړو.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا د پولیو د له منځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24مه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته به په دغه هیواد کې سوله ټینګه نه سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري مهمه ده. نور حل د ناجي صاحب په راپور کې
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره قوي اجماع او د سیمې او نړۍ مرستې ته اړتیا ده. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د نړۍ د لویو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکې او روسیې د همکارۍ مرکز وي او د سیمې هیوادونه هم باید د یو اجماع په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره مثبت او رښتینی رول ولوبوي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ
دغه سیمه ایز اجماع چې څومره قوي شي او خصوصا چې هغه څوک چې د امریکا په مخالفت کې دي لکه ایران شو یا روسیه شوه تر چینه پورې چین خو اکثره ښکیل دی، که په دې سولې په موضوع کې را ښکیل شي د افغانستان قضیه به د امریکا او د روس د غټو رقابتونو منګولو نه ووځي او جدا حل شي.
دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې یو شمېر امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سوله یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. نېشنل انټرست مجلې ویلي د افغانستان جګړه پیچلې کورنۍ او بهرني اړخونه لري او د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید ټولو اړخونو ته پاملرنه وشي. دغې مجلې همدارنګه ویلي که څه هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته چمتو نه دي، خو هغوی له پوځي لارې د کابل تصرف توان نه لري. نېشنل انټرست همدارنګه ملګرو ویلي د افغانستان په قضیه کې د خکیلو هیوادونو ګټې نغښتې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید داسې تګلاره غوره کړي چې د امریکا، روسیې او چین ګټې ورسره تړلې وي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د افغانستان قضیه بیلابیل اړخونه لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره اړتیا ده څو اړخونه یې په پام کې ونیول شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبداللطیف نظري په دې اړه وویل
د افغانستان
سوله د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د لویو قدرتونو ملاتړ او هم د سیمې د هیوادونو مشارکت ته اړتیا لري. له دې پرته که چیرې یوه برخه یې ناقصه وي، زه فکر کوم په افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پستول سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا او طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې.
بیا هم د افغانستان د سولې پر مسله راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پریکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په تاجکستان کې خبري غونډې ته ونه غوښتل چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د امریکایي هیئت د کتنې په اړه معلومات ورکړي، خو ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. فرشته جلال زی په سټوډیو کې لنور تفصیل سره.
و سالی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایمیلیا پوما نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. دی هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسلوال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغې هم داراز ویل چې د امریکا ملګري حکومتونه کولای سي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما پرته له دې چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د دقیق معلومات ورکړي، خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په دریمه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیلزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکارۍ ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي ایمیلیا پوما نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د خبریالانو پوښتنو ته په دې ارتباط هم د ځواب لور کولو او د جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. هغې وویل چې په افغانستان کې پر خورو وروسیمو د وسلوالو طالبانو حضور د دې معنا نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ساین د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای سول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کندهار وروستۍ پیښه وڅېړي چې په نتیجه کې د دې ولایت امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس ووژل سول. دوی دغه څرګندونې نن د هلمند او کندهار په پیښو کې د دریو جنرالانو د وژل کېدو په د فاتحې په مراسمو کې وکړې. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خوست واری حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خلکو د ډاډګیرنې او تسری په خاطر د کندهار پیښه وڅېړي او د څېړنو په نتیجو د خلک خبر کړي. د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحد زیوایی دوی لپاره مهمه دا ده چې د دا ډول ترهګریزو بریدونو پوښتنه وشي.
زموږ هیله دا ده چې حکومت د دا پیښې هم د نورو په څېر عادي نه پرېږدي او فقط د کمیسیون په ټاکلو سره دې نه خلاصه کوي. زموږ دپاره مهمه دا ده چې د دې دواړو جنرالانو او دې ته ورته نورو قهرمانانو چې په افغانستان کې ترور شول د هغوی پوښتنه وشي.
د جنرال رازق، جنرال جبار قهرمان او جنرال مؤمن حسن خیل د فاتحې په مراسمو کې د خوست قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو، پوځي افسرانو او سرتیرو، حکومتي مامورینو او نورو خلکو ګډون کړی و. قومي مشر مارک زدان ویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي موخه یې دا ده چې دا هیواد ځان بسیاینې ته ونه رسیږي او نورو ته محتاج پاتې شي.
کوم دغه مشکل چې جوړوي دا نه غوړي چې د افغانستان کې کیمه پتیر شي او د افغانستان ټول ولس آغا کا دی ولسمشر ندو دی تر سایمان سب تر پولیس پر خپل ملک ته پر خدمات کوي آغا بالکل پنه حکی.
مدنی فعال سلطان محمود خیرخواوی کچیر افغانان متحد او یو موټی نشي نو د دوی پولیسو کې به پردوی ته د مداخله زمینی موجوده وي او په دې هیواد کې بشتا ناخوالې دوام پیدا کی.
دا ډول شخصیتونه مونږ په دې څلوېښتو کلونو کې د لاسه ورکړي دي. هر ورځ د لاسه ورکوو. کچیرې متحد نشو، په اتفاق نشو، افغانان خپل ځانونه ونه پېژني، ملي وحدت ته وفادار نشي، تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوچ، نورستانیو، کندارایو، پکتیاوالو، ننګرهارۍ دا سره یو نشي، مونږ به همدا ډول وژل کیږو. دښمن به په مونږ کې لاسوهنې کوي، دښمن به مو یو یو قهرمان او اتل وژني او مونږ بسترګې ورته غړو.
د فاتحې په مراسمو کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون هم له خلکو وغوښتل چې د خپلو خدمتګارانو درناوی وکړي. د ول
جنرال صاحب راځه وطن پرست تکړه او زړه وو سخی دوست درلودلو د فاشا په ناد مسکرا کې نه دي کې عبادت ځل په خندار کې کلک مبارزه دي خاطر په چې دل جخم دې مسایل کې چې د دې په ټولو بدل او د خپل شهیدونو پښتنه هر دغه
همایون جنرال قهرمان هم خاور یا ولست یا وفادار شخصیت کوي ول چې هغه د هیواد او ولست لپاره مبارزه کړي او په مادي لحاظ حتی شخصي کور هم نه لري. د کندهار پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت ملي امنیت رئیس مؤمن حسن خیل تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوې غونډې د وتلو په حال کې وو. د یو ساتونکي لخوا په ډزو وژل شول. د ولسي جرګې نومان عبدالجبار قهرمان بیا له دې پیښې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د نوموړي په ټاکنیز دفتر کې په چاودنه کې ووژل شو.
په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین ادرس موندنې سیستم فعال کیږي. د مزار شریف ښاروالۍ وایي چې دغه پروژه به د دې ښار په شپږمه ناحیه کې تطبیق سي. مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین ادرس موندنې سیستم یا GPRS په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عینی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین ادرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازه در یکی از ناحیه های شهر مزار شریف که ناحیه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و به مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین ادرس موندنې لومړۍ تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژې یا یو اس ای آی ډی لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. د ښاروال په خبره چې د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې د آنلاین ادرس موندنې سیستم په فعال کېدو باندې 2,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. په عین وخت کې د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د جی پی آر اس سیستم فعال کېدو ته خوښ برېښي، خو وایي چې په دې برخه کې ځانګړي شوی بودیجه باید په دقیقه او شفافه توګه په مصرف ورسیږي.
نام ابوریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما آرزومند هستیم که پیسی از ایف مایل نشه.
نام محمد سمیم است، باشنده مزار شریف. سیستم جی پی آر اس که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و ای پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و این باید شهروالی به یک طریقه درست مصرف.
دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ټول ښار کې د جی پی آر اس یا د آنلاین ادرس موندنې د پروژې تطبیق 100,000,000 افغانیو ته اړتیا لري چې ښاروالۍ د مساعدولو په هڅه کې ده.
دا همستا سوزینی اسی میسونه چی دا افغان بیسیم شبکی دا اتسو اتلس شمیره لاری موازادی راژیو تره لیجلی دی اصدالله اندر لمیزان اولو سولی چخلی کلی چی هر وگره هر وقت پا هر زی که سولا غاری مفتا هدین لکنر چخلی کلی چی پا مانگوی اولو سولی که دا امتین پایگانی بندی سوی دی او خلق دیر پا مشکل که دی نوحیل کوم چی دا مشکل افغان حکومت را حل کری غزنفر لنورستان چخ پا خپل سمیس کلی کلی مشتا باید پا وان توایگل اولو سولی که اجل دو روشن مخابراتی شبکی انتن فعال سی د نور شبکو څخه د پوینا چې تنگ راغلی یو سمیوله د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ په ولسوالۍ کې مکتبونه تعمیر نه لري باید حکومت شونځیو لپاره تعمیرونه جوړ کړي احمد شکیب له زابل لیکلي چې د امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې نور د پتوشو بی عملو خبرو څخه افغانان نه تیر باسي باید د طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي او سمیوله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه کوي چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ناتو تړون سبا په ناروی کې پراخ پوځي تمرینونه پیلوي چې لسګونه زره سرتیری پکې برخه لري. دغه تمرینونه د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د ناتو تړون تر ټولو پراخ پوځي تمرینات بلل سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تمرینونه د دې تړون د توانمندۍ، یووالي او هوډ یوه غښتلې ننداره ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
ناتو تړون سبا ته په ناروی کې خپل تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه چې ټرایډنټ جنگ چر یا د درې تیغو په وستون نومول شوی پیلوي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویل دا یو مهمه ورځ ده ځکه ناتو تړون له سړې جګړې را په دېخوا خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینونه کوي. ستولتنبرګ وویل ناتو له چا سره تقابل نه غواړي خو دا تړون د هر ډول ګواښ پر وړاندې له خپلو غړو او متحدانو څخه دفاع ته چمتو دی. دی وی په ټرایډنټ جنکچر تمرینونو کې 15 کشتۍ، 250 الوتکې، 10,000 پوځي وسایط او 50,000 سرتیری ګډون کوي. د ناتو ټول 9 غړي او متحدان سویډن او فنلند هم پکې برخه اخلي. د ناتو سرمنشي وایي دا تمرینونه د دې تړون د توانمندۍ، یووالي او هوډ یو غښتلې ننداره ده. یان ستولتنبرګ که څه هم د روسیې نوم یاد نه کړ خو ویل چې د اروپا امنیتي چاپیریال په دې وروستیو کې خراب شوی دی او ناتو د ډلیزې دفاع په تطبیق سره دې وضعیت ته ځواب ویلی دی. د هغه په خبره دا پوځي تمرینونه په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي چې لومړی سبا پیل او د اکتوبر تر 10 پورې او دوهمه مرحله به د نومبر له 14 تر 14 دوام وکړي. بلور تر روسیې د ناتو لخوا د پراخو پوځي تمرینونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف نن په بلاروس کې ویل د روسیې پولې ته نږدې د ناتو عملیاتي او محاربوي تمرینونه مخ په زیاتېدو دي. روسیې په 2010 کال کې له بلاروس سره یو ځای په خپلو لویدیځو سیمو کې چې د ناتو تړون د یو شمېر وړو هیوادونو پولې ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه وکړل.
په راپور کې مو واورېدل چې ناتو سبا په ناروې کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې لسګونه زره سرتیري به پکې برخه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسید ازادي رادیو نیم ساعت ماشمنه خبری مجله اوري. اوسم د څوتنه اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زرا د کالک شیرا د غورمایته ولسوالۍ تاریخ خپل پیغام تاسو ته زړه ما دغه پیغام درې دغه ماشین چې راځي یادی پر کارتون شي یادی دغه ماشین باندې چې مشران طالبان مشران یو خره خار غریب ته یو پرتنه ما سره کې زګر د مسلمانانو د غورمایته ولسوالۍ د دولجو د ټنګ سره مخ ته ګرځ ولاړ یا راتو نور زوی ته بار شو ماشین چې د ماجر پر نامه راځي د طالبان مشران یې خوې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د لایل کلي څخه خبره کوم. او فعلاً موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي او موږ د دغه لر مقامه څه دا هیله کوو چې دغه زموږ ناله ولې نه اوري او دا زموږ خبره ولې نه اوري. دا خو
از مشرنه انسانی چلان شوی د حیواني چلان شوی د غیاو خاص مشرنه درسته نو موږ د بلر مقام ته راغله کو چې د خلکو پښتنه ول نه کیږي کای سړی یو ځای یو څو حیوانا ولري لازم دو پښتنه کوي نو دا خو انسانان دی ولې د دو خلکو پښتنه نه کیږي والسلام
زاب نن پیدا زابل ولایت میزانی د ولسوالی زخه تاسو سره په تماس کې یم د میزانی ولسوالی ډیره سخته وچکلی زپلې ده د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ورته سوې د سختي وچکالی سره مخامخ دي ډیر خطرناک واقع پر ما بین سکی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا وريدونکو له همدغه پیغامونو سره وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده د ازادي رادیو دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له فرشته نگانه ووري
تشکر سالم محمد